مایکروفون به همکارم احمد تکل میسپارم که برنامه پشتو این ساعت تهیه نموده آماده نشر دارند. تکل صاحب بفرمایید.
ډیر زیات مننه سرور صاحب. قدرمن اوریدونکو تاسو ته سلام وړاندې کوم. د دې خبرونې اوریدو ته ښه راغلاست. د خبرونه چې د طاهر روخان په تخنیکی لارښوونه وړاندې کیږي یو ساعت دوام کوي. در روان خبرونه په ډیره برخه کې د ازادۍ رادیوي مجلې اونیس پروګرام خبريږي، خو له هغه مخکې په لنډه خبري برخه کې به واورئ چې افغان حکومت وایي له طالبانو سره د سولې د موافقې په صورت کې د دې موافقې د تطبیق لپاره د اروپایي ټولنې تضمین مهم دی. لنډه خبري برخه د خبرونې په دوام کې راځي. لومړی پام وکړئ خبرونو ته. وطن امریکایان پرون ماښام د بګرام هوایی ډګر ته نږدې په یوه حمله کې مړه او ټپیان شول. اروپایي ټولنې پرون یو ځل بیا د افغانستان د سولې په پروسه کې د ښځو پر ګډون په کلکه ټینګار وکړ، او د ترکیه ولسمشر وایي چې هیواد به د روسیې S-400 دافع هوا توغندیو د اخیستو له تړون څخه په شا نه شي. بشپړ خبرونه. درې امریکایي پوځیان او یو امریکایي قراردادي تیر ماښام د بګرام هوایی اډې ته نږدې په یوه حمله کې ووژل شول. په افغانستان کې ډېره امریکایي ځواکونو دا خبره تایید کړې ده. د دې برید مسؤلیت طالبانو منلی. امریکا او د ناټو د غوڅ ملاتړ ماموریت په یوه اعلامیه کې ویلي چې دا کسان د سړک د غاړې یو بم په چاودنه کې ووژل شول. د اعلامیه له مخې درې نور امریکایي سرتیري هم په دې چاودنه کې ټپیان شوي او اوس تر درملنې لاندې دي. د امریکا دفاع وزارت د پالیسۍ له مخې د دې کسانو هویت نه دی ښودل شوی. طالبانو ویلي چې له دې چاودیدونکو موادو یو ډک موټر یې د بګرام هوایی اډې ته نږدې الوزولی دی. له دې مخکې د بګرام ولسوال عبدالشکور قدوسی ازادۍ راډیو ته ویلي وو چې په دې حمله کې د نړیوالو ځواکونو دوه زغرګاډي ویجاړ شوي دي. د بادغیس ولایت چارواکي وایي چې له بالامرغاب ولسوالۍ څخه د وسلوالو طالبانو د تصفیې عملیاتې پیل کړي دي. د بادغیس والي عبدالغفور ملکزي تیر ماښام ازادۍ راډیو ته وویل په بالامرغاب کې د افغان ځواکونو او طالبانو جګړه د چهارشنبې په ورځ پیل شوه او پرون په شپږمه ورځ لا هم روانه وه. ښاغلي ملکزي زیاته کړه د بالامرغاب ولسوال بیرته سیمې ته استول شوی او وضعیت اوس هلته ښه دی.
فلم د پربت کنټرول زمونږ دی، زمونږ عملیاتونه جریان لري پکې. که پوسټ چې د لاس په تلیا غبرته نیسو په ولسوالۍ کې بیرغ خپل درولې دي، کوم مشکل نشته. د ټول خپل هلته فعالیتونه لري، هوایي زمینی فعالیتونه شروع دي. کوم منطقې چې د لاس په تلیا یا بوتو کوچکې دي غبرته نیسو.
افغان حکومت او طالبانو په بالامرغاب کې د تیرو څو ورځو په جګړو کې یو بل ته د درنې مرګ ژوبلې د اړولو ادعاوې کړې دي. دفاع وزارت د 12 افغان سرتیرو د وژل کېدو او د 14 نورو د ټپي کېدو خبره تاییدوي، خو د بادغیس والي وایي په دې نښتو کې شپږ یا اووه افغان سرتیرو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د اروپایي ټولنې د بهرنیو اړیکو مشر پرون د افغانستان د سولې په پروسه کې د ښځو پر ګډون په کلکه ټینګار وکړ. فدریکا موګیرینی په لوکزمبورګ کې د افغانستان په اړه د اروپایي ټولنې د پریکړه لیک له تصویب وروسته وویل دا ټولنه چمتو ده چې د افغانستان د سولې په بهیر کې مهم رول ولوبوي.
The role that the European Union can have in the months ahead.
هغه رول چې اروپایي ټولنه یې په راتلونکو میاشتو کې په افغانستان کې لوبولی شي څو اړخیز دی. مثلا کولی شو د یو پراخ بنسټه مرکچي ټیم په برخه کې کار وکړو او د دې کار تجربه لرو. ځانګړې اړتیا شته چې ښځې په خبرو کې شاملې وي. که د ټولنې نیمایي برخه له خبرو وویستل شي هیڅ راز خبرې به دوام ونه کړي. په افغانستان کې ښځینه فعالانې د سولې د خبرو په مرکچي پلاوي کې د ښځو ونډه کمه بولي او وایي له طالبانو سره د سولې داسې موافقه نه غواړي چې د ښځو د حقونو په برخه کې د تیرو شاوخوا دوو لسیزو لاسته راوړنې له ګواښ سره مخامخ کړي. لازادۍ راډیو خبرونه اورئ. د ترکیه ولسمشر وایي هیواد به یې له روسیې څخه د پرمختللي توغندوي سیستم د اخیستو له معاملې په شان نه شي. رجب طیب اردوغان پرون دوشنبه وویل سره له دې چې په دې اړه د واشنگتن لخوا فشارونه پرې زیات شوي دي، خو د ده په وینا هیڅ څوک نشي کولای
دای له دې قرار وګرځوي. اردوغان په مسکو کې لخپل روسیال ولادیمیر پوتین سره په ګډه خبري غونډه کې وویل دای د خپل واقعي حق او خپل پریکړه ده. پر روان کال کې دا دریم ځل دی چې اردوغان مسکو ته سفر کوي. امریکا او د ناتو نور غړي هیوادونه ټینګار کوي چې ترکیه باید له روسیې څخه S-400 ډوله د هوایي مدافع سیستم ونه پیری، ځکه امریکا دا د F-15 ډوله جنگي جټ الوتکو لپاره یو ګواښ بولي. تاکل شوی د امریکا لوی څارنوال ویلیام بار د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د روسیې د ونډې په اړه د ځانګړي څارنوال رابرت مولر د راپور په اړه دوه اونۍ وروسته له دې چې ده د هغه خلاصه برابره کړه، نن د لومړي ځل لپاره کانګرس ته معلومات ورکړي. ښاغلی بار به خپل اظهارات د استازو جرګې د بودیجې فرعي کمیټې ته وړاندې کړي او تمه ده چې د مولر د راپور د هغې برخې په اړه به چې نه ده خپره شوې د وکیلانو له سوالونو سره مخامخ شي. د امریکا لوی څارنوال د مولر د نږدې 400 مخیز راپور لنډیز د مارچ په 24 نیټه په یوه لیک کې کانګرس ته وسپاره. د دې راپور په نتیجه کې راغلی و چې روسیې د امریکا د 2016 کال په انتخاباتي کمپاین کې د لاسوهنې هڅه کړې ده. دا خبرونه زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدر مناوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، د دې خپرونې په زیاته برخه کې د ازادۍ راډیوي مجلې اونیز پروګرام پیلېږي. په څو شېبو کې دا خپرونه چې د ادب او هنر د اړوندو بېلابېلو مسایلو په اړه بحثونه پکې دي وړاندې کېږي، خو له هغه مخکې لنډه خبري برخه. افغان حکومت وایي له طالبانو سره د سولې د موافقې په صورت کې د دې موافقې د تطبیق لپاره د اروپایي ټولنې تضمین اغیزمن او ضروري دی. د اروپایي ټولنې د بهرنیو اړیکو شورا تېره ورځ د یو پریکړه لیک په صادرولو سره وویل چې چمتو ده د افغانانو د سولې د موافقې د تضمینونکي په توګه رول ولوبوي. د اروپایي ټولنې د بهرنیو اړیکو شورا له افغان حکومت او طالبانو وغوښتل چې د امکان تر حده ژر په خپلو کې د مخامخ خبرو زمینه برابره کړي. فریبا ظاهر د موضوع جزئیات اوروي.
د افغانستان حکومت وایي اروپایي ټولنه تر دې وړاندې هم د نورو هیوادونو د سولې موافقې د پلي کېدو د ضمانت تجربه لري، او که دا کار د افغانستان په برخه کې هم وکړي نو مؤثرې پایلې به ولري. د افغان ولسمشر ویاند هارون چخنسوري تیر ماښام له ازادي راډیو سره په خبرو کې د افغانستان د سولې پروسې په برخه کې د اروپایي ټولنې د چمتووالي هرکلی وکړ.
نور ځای کې هم چې د سولې پروسه مخکنه او د سولې مفقدنامه دا شوې ده، د طرفینو د اطمینان لپاره چې د سولې پروسه چې مفقدنامه ده تطبیق یې هم یو طویله پروسه ده چې باید تطبیق شي. د دواړو اړخو د اطمینان لپاره یو بې طرفه تضمین کوونکی همېشه په نورو ځایو کې هم پاتې شوي دي. د اتحادیې اروپا او تجربه لري، دلته به هم په همدغه نقش په داسي او دا دوی د وعدې کړي که چېرې غوښتنه دي نو اوس دوی د امادګي لري او مسره به خپل ولري.
خو ښاغلي چخنسوري په دې اړه چې آیا دا غوښتنه د افغانستان د حکومت لخوا ترې سوي که څنګه نور جزئیات ورنه کړل. د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو تیره ورځ په لوکزمبورګ کې یو پریکړه لیک خپور کړ چې په هغه کې د افغانستان له خلکو سره د سیاسي، اقتصادي او ټولنیز ملاتړ پر دوام ټینګار کړی دی. په دې پریکړه لیک کې پر افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ژغ سوی چې څومره ژر چې کېږي په خپلو کې مستقیمې خبرې پیل کړي او تاوتریخوالی ختم کړي. دغې شورا په خپل پریکړه لیک کې د نورو همکاریو ترڅنګ چمتووالی ښودلی چې اروپایي ټولنه به د افغانستان د سولې په پروسه کې د تضمینونکي په توګه رول ولوبوي. د اروپایي ټولنې د بهرنیو اړیکو مسؤل فدریکا موګیرینی په دې اړه وویل:
I have the impression that now we are still far from an agreement.
دا وایي زما تصور دا دی چې لا هم موږ له یوې موافقې څخه لري یو، خو یقینا موږ کولای شو دواړه هم د موافقو په عملي کېدو کې د تضمینونکي رول ولرو، ځکه اروپایي ټولنه د دې لپاره کافي سرچینې لري. او هم باید ووایم چې هغه څه چې لا ډېر مهم دي، اروپایي ټولنه د دې رول د لوبولو لپاره په خپله په افغاني ټولنه کې د بېلابېلو لورو او ډلو لخوا په سیمه او هم نړیوالې ټولنه کې د کافي اعتماد څخه برخمنه ده. نو موږ یقینا کولای سو د دې بهیر په تضمینولو کې رول
ولوبوو.
د اروپایي ټولنې د بهرنیو اړیکو شورا په رونی پریکړه لیک په یو جامع ډول د سولې موافقې ته رسیدل مهم ګڼي، داسې چې د افغانستان د حکومت لخوا تایید سي، تاوتریخوالی کم کړي، د افغانستان څخه نړۍ ته د تروریستي ګواښونو مخه ونیسي، د ټولو افغانانو په ځانګړي ډول د ښځو، ماشومانو او د نورو اقلیتونو اړوند ټولو کسانو بشري حقونه خوندي کړي، او د افغان دولت د دولتي ادارو او د اساسي قانون دوام یقیني کړي. افغان حکومت وای اروپای ټولنې په تیر نومبر میاشت کې د جنیوا په غونډه کې چې د افغانستان لپاره جوړه شوې وه لدی هیواد سره د همکاریو ژمنه وکړه. د هغې ژمنې پر اساس د اروپای ټولنې په پرونی پریکړه لیک کې د افغان امنیتي سکتور په ګډون د ادارو په اصلاحاتو په ټولنه کې د وسلوالو مخالفینو او د هغو د کورنیو د ادغام او د سیمه ییزې سوداګرۍ او اتصال په پروژو کې د همکارۍ ژمنې سوي دي.
که دیموکراسی نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسی نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوي،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسی نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسۍ ملاتړ.
زمونږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. ازادي راډیو د سهار له اوو د ماښام تر اوو ورځې د اونۍ خپرېږي. د ماښام په اوو بجو د ازادۍ راډیو د خپرونو له پای ته رسېدو سره سم د امریکا غږ آشنا راډیو پیلېږي چې د سهار تر اوو دوام کوي. د ماښام له اوو د سهار تر اوو له امریکا غږ آشنا راډیو، او د سهار له اوو د ماښام تر اوو ازادي راډیو واورئ، او شیبه په شیبه ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو حالاتو خبر کړئ. قدرمن اوریدونکو، شیبه وروسته د ازادۍ راډیوي مجلې اونیز پروګرام خپریږي، خو له هغه مخکې ملالۍ بشیر ته غوږ شئ چې د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خپرو شویو مطالبو مخکتنه کوي.
امریکایي ورځپاڼې نیویورک ټایمز د افغانستان د سولې هڅو ته کتلی دي. مقاله لیکي افغان حکومت له طالبانو سره د خنډونو لرې کولو په هدف د سیاستوالو په ګډون یوه شورا جوړه کړې ده. د ورځپاڼې په وینا د دې شورا مشرتابه ولسمشر محمد اشرف غنی پر غاړه لري، او پکښې د اوسني او پخواني حکومت د چارواکو په ګډون یو شمېر سیاسي مشران هم حضور لري. دا شورا په وروستي پړاو کې له طالبانو سره ویني. په مقاله کې راغلي، په داسې حال کې چې امریکا له طالبانو سره په دوو مواردو، یعنې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو او د هیڅ هیواد پر ضد د افغانستان له خاورې د استفاده نه کولو پر موضوعاتو توافق ته نږدې سوې ده، امریکا ټینګار کړی چې هیڅ مورد به تر هغه وخته نه نهایي کېږي چې طالبان او افغان چارواکي د خپل هیواد د راتلونکي په اړه توافق ته نه وي رسېدلي. ویل کېږي افغان پلاوی له طالب استازو سره د خبرو لپاره راتلونکې اونۍ قطر ته سفر کوي، خو په فهرست کې د حکومت د لوړپوړو چارواکو نومونه نه لیدل کېږي. نیویورک ټایمز د سولې د عالي شورا د دارالانشا د رئیس محمد عمر داودزی له قوله لیکلي چې له طالبانو سره د راتلونکي اونۍ غونډه به د دواړو لورو ترمنځ خبرو ته لاره هواره کړي. د ورځپاڼې په وینا، سیاستوال، ګوندونه او د خلکو استازو د وروستیو پرمختګونو هرکلی کړی، خو اوس هم یو شمېر وضعیت ښه نه ګڼي او وایي د ولسمشر غني اداره تر اوسه پر لویو مسایلو له سیاسي ګوندونو سره اختلافات لري، او دا اختلافات تر ډیره د مذاکره کوونکي ټیم په اړه مطرح شوي دي. نیویورک ټایمز ورځپاڼې د 22 کسانو فهرست ته کتلی چې په افغانستان کې رسنیو خپور کړی. مقاله لیکي دې فهرست چې افغان حکومت او سیاستوالو جوړ کړی دی، د ښځو د حضور په اړه یې اندېښنې راپورته کړې، ځکه په ټول لیست کې یوازې د دوو ښځو نومونه لیدل کېږي. نېشنل انټرست مجلې د افغانستان د ملي امنیت ته سلاکار حمدالله محب د هغو څرګندونو په اړه تحلیل لیکلی چې په مارچ میاشت کې په امریکا کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد په اړه کړې وې. د ویلي وو چې ښاغلی خلیلزاد په افغانستان کې خپلې شخصي سیاسي ګټې لټوي. د څېړونکو په وینا، ښاغلي محب د ولسمشر غني په استازیتوب دا خبرې کړي، ځکه د امریکا استازي له طالب مشرانو سره مستقیمې خبرې پیل کړي او افغان حکومت یې له منځه وایست. مقاله لیکي که څه هم د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پوهیږي چې ښاغلي محب دا څرګندونې له ځانه نه وي کړي، خو د مقالې په وینا که دا خبرې یې د ولسمشر غني په استازیتوب کړي وي، د امریکا د بهرنیو چارو وزیر غوښتل افغان حکومت ته پیغام ورکړي چې په راتلونکي کې افغان چارواکي باید علني خپله ناخوښي څرګنده نه کړي، او په غبرګون کې یې له امریکایي چارواکو سره په غونډو کې د ښاغلي محب پر ګډون بندیز ولګاوه. مقاله وایي د ډیپلوماسي په ډګر کې که څوک له خپل دښمن سره مخامخ خبرې کوي، متحدان باید ونه ویشل سي. د بیلګې په توګه د جنوبي کوریا ولسمشر مون جای ان یاد سوی چې د شمالي کوریا په خاطر د ټرمپ له ادارې سره خپل اتحاد پر ځای ساتي، او همدارز له لاتین امریکایي هیوادونو سره د ټرمپ روابطو ته اشاره سوی چې غواړي د وینزویلا د ولسمشر نیکولاس مادورو پر وړاندې یو لاس پاته سي. مقاله لیکي دوهمه خبره دا ده چې په افغانستان کې باید طالبانو ته ناسمه مفکوره ورنه کړل سي چې ګواکې دا ډله فکر وکړي نوره ګټونکې ده. مقاله همداراز وایي چې دا مفکوره هم باید ورنه کړل سي چې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ په هر حالت کې له افغانستان خپل ځواکونه ایستل غواړي، که د سولې موافقه وسي که نه. مقاله استدلال کوي چې که طالبان داسې فکر وکړي چې د ولسمشر غنی او ولسمشر ټرمپ ادارې له یو بل سره مخالفتونه لري، دوی به د سولې د توافق پر ځای لاس پر لاس کښېني. خو مقاله په پای کې وایي چې ښاغلي محب یو نظر ورکړ او امریکا یې پر وړاندې غبرګون وښود، خو اوس باید دا خبره هېره سي او ښاغلي محب ته بیرته له امریکایي چارواکو سره په غونډو کې ځای ورکړل سي.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
آزادی رادیوی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د ازادي رادیوي مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاره. یو ځل بیا مو د ازادي رادیوي مجلې د یوې بلې غړې په وړاندې کولو زه محبوب شاه محبوب هرکلی کوم. د مجلې په نننۍ غړې کې مو د فرهنګي خبرونو ترڅنګ یو شمېر نور هنري او فرهنګي موضوعات راخستي. په هنر جاج کې لا امید حیران سره په خارونو کې د لوحو او اعلاناتو د ژبې په اړه خبرې کړې.
یعنی په ژبنی برخه کې مونږ په انګلیسي کې یو اولډ انګلیش لرو، یو میډل انګلیش او یو نیو انګلیش. یعنی هغه پښتو هغه توري چې یا په فغان شوی دي او یا هم
فنکار برخه کې کونړ ته ځو او هلته له ځوان لیکوال او ژورنالیست ضیاءالرحمن رحمان سپینغر سره دغه په کارونو غږیږو.
د دې ترڅنګ کله چې د رسنیو سره مې کار کوو، البته غږیزو رسنیو سره، نو هغه کې ما هم د ټول ادبي خبرونې هم دغه د شیرونو خبرونې دغه ما چلول.
په ځپانه کې به لنډ کې سواوري
د څه وشول. بیگا هم چوپه خوله، تیره شپه هم خاموش، او ورپسې تیره شپه هم ګنډلې خوله.
په ادب جام کې به د محمد اخونزاده احوال واوري
او یو شمیر داسې کتابونه لیکلي دي چې دغو کتابونو په هغه وخت کې خلکو ته د ازادۍ ډیر ښه درس ورکړی دی.
او په ورېښمین خیال کې به ډکلمه شوی شعر واوري. په هغه خار کې ځان ساتل سخت و، ځکه اندام اندام تر کلي راغلم، ډیر لاسونو سر ومروړلم، ډیر بد نیتونه مې لیدلي راغلم.
آزادي رادیوي مجله، د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
بیکور شي چې څوک په بيدرکو پسې ګرځي، درانه خلک سپکیږي چې په سپکو پسې ګرځي. بیکور شي چې څوک په بيدرکو پسې ګرځي، درانه خلک سپکیږي چې په سپکو پسې ګرځي. زما د قام د کومي بدبختۍ به درته وایم چې څوک رازل مکیږي په ټوپکو پسې ګرځي. نن د یو داسې پښتون قام پرسته شاعر، پرمین مین، دردمن، سترګور نقاد، ریالیست، ادیب او کم جوړی څېړونکی ل ژوند، فن او هنر پرده پورته کو. د ښایستونو د لار دا لاروی اروخات صاحب شاه صابر چې تل یې د ښایستونو په لار سفر کړی او د پښتون قام د شور د راویښولو لپاره خپلې شپې رڼې کړې دي. هغه د نورو نه جلا او د خپلې پیژندنې لپاره هم یو ځانګړی معیار یې. صابر د خپلې پیژندنې په اړه وایي چې مینه وپیژنې، ما به هله پیژنې، تا مینه څه کړې ده، ته مینه څه پیژنې، ته د چا زړه ته ګورې، ته د چا زړه پیژنې، کمې خانې ته لاړې دنیا به وپیژنې، ځان به ترې څنګه ساتم، ته خپل کاته پیژنې، ستا مین ستا لیونې، ته صابر څه پیژنې. صابر د کوز پښتونخوا یو له هغو مشهور او نومیالیو شاعرانو او څېړنکارو څخه و چې په تخلیق او تحقیق کې لوی لاس لاره. صابر د پښتونخوا د ملکند د سخاکوټ په سیمه کې په 1900 شپک 50 کال وزیګید. اروخات صابر خپل لومړنی زکړی د ملکن په یو خوانځي کې تر لسمه وکړي. د پر 1940 کال کې له خوانځي فارغ شو او له هغه وروسته د نور زکړو په موخه مردان ته لاړ. نور زکړی هلته شروع کړي. کله چې په مردان کې زکړې پای ته ورسولې، د ماسترۍ لپاره پیښور ته راغی او لوړې زکړې هم دلته شروع کړي. صابر په پیښور پوهنتون کې د پښتو ادبیاتو په برخه کې لومړی، د اردو ژبې او ادب په برخه کې دوهمه، او بیا په سیاسي علومو کې خپل دریمه ماسترۍ ترلاسه کړه. ډاکټر صابر ایم فیل په څېړنه کې وکړ او له هغې وروسته یې په عمومي ادبیاتو کې د دکتورا سند ترلاسه کړ. نوموړي د خپلو زده کړو له پای وروسته په دندو پیل وکړ چې د پیښور په بیلابیلو دولتي کالجونو کې د اردو ژبې د استاد په توګه دنده ترسره کړه او له دکتورا اخیستونه وروسته یې د پښتو ژبې استادي هم پیل کړه. ډاکټر صابر د یو ادیب سره سره په خوا کې یو ښه سیاست پوه او سیاسي مشر و چې د خپل نه پټیدونکي سیاسي فکر له مخې په ډېرو مشرانو ځان پیژندلی و. نوموړی د خپل سیاسي فکر له مخې په 1980 کال د ملکنډ سازش په کیس کې ونیول شو او شاوخوا 1.5 کال یې بند تیر کړ. صابر د خپل نوم اصلي او حقیقي تصویر و. داسې ویل کېده چې د بند په موده کې هم پولیسو له ده سره ډېر وحشیانه چلند کاوه، خو کله چې د 14 ازموینه ورکوله دی په هریپور زندان کې او له همغه ځایه یې ازموینه ورکړه، نو ځکه خو یې ویل چې د دردونو ناخبره د صابر څه خبر دي، د صابر په زړه پوهیږي د دردونو د خار خلک. لګنو ادبی، سیاسي او هنري فعالیتونو وروسته ښاغلی صابر په 2008 کال د اپریل په 3 نیټه د زړه د درېدو له امله د مرګ دایي ته لبیک کوای او د تل لپاره یې د شعر چینه وچه شوه، خو د شعر له چینې هغه راوتلې ملغلری لا هم په پښتني فکرونو کې ازانګې کوي. ما وی چې زه ورزا په مخه دی ښه، نه مې څه یې او نه دې پیژنم، هغې وی ته به له ما صبر نشي، زما صابر زه دې پیژنم. اروخات صابر د پښتو ادبی بڼ ته ډیر شعری اثار پنځولي او علمی کتابونه هم لیکلي دي. تکل، خوبونه، قامتونه او قیامتونه، واوري او ګلونه، په پښتو شاعرۍ کې ټولنیز ماهیت، په پښتو ادب کې تخلیق او تنقید، تنقید او د تنقید ډولونه، د تنقید تاریخ، پښتو ټپه او پښتانه، رڼا او ګلونه او داسې نور علمی اثار یې د یادونې وړ دي. د اپریل 3 د اروخاد ډاکټر صاحب شاه صابر د مړینې 3 تلین دی. موږ هم خپل نننۍ راډیوي مجله د هغه روح ته ډالۍ کوو او په پیل کې له مریم توخینه د دې ونې فرهنګي خبرونه اورو.
تیرونه پاننګرهار کې د نارنج ګل میلا او مشاعره وشوه. دا ځل د نارنج ګل مشاعره په سراج العمارت باندې وشوه چې د چارواکو سربیره لسکونو شاعرانو، لیکوالو او د شعر مینوالو پکې ګډون کړی و. د مشاعرې په پیل کې د ننګرهار والی شاه محمود میاخیل د نارنج ګل د میلې په ارزښت او تاریخ لنډه رڼا واچوله او زیاته کړه چې دا مشاعره د یو لرغونی دود په توګه پالل کیږي. نوموړي له شاعرانو وغوښتل چې د سولې او امن په پار شاعري وکړي او په ولس کې د یووالي شعور پیدا کړی. د ښاغلی میخیل په خبره ځکه یې مشاعره په سراج العمارت باندې کې ونیول چې هر شاعر د بیان د ازادۍ د اصولو پر رڼا کې د خپل زړه خبره په ډاډه زړه وکړای شي. په ورته وخت کې په لغمان ولایت کې هم د سمسور لغمان مشاعره وشوه چې لسګونو لیکوالو او شاعرانو پکې ګډون کړی و. یاد دی وی چې دغه مشاعرو ته د ننګرهار او لغمان د بیلابیلو سیمو د شاعرانو سربیره د کابل او یو شمېر نورو ولایتو شاعران هم راغلي وو. بلخ ولایت کې وی خبریاله مرسل حکیمی له 2 کلنۍ ناروغۍ وروسته تیرونی اسا ورکړه. اغلی حکیمی 4 کاله د مخه په مزار شریف کې لیوې محلي رسنۍ سره د رادیو د ویاندې په توګه دنده پیل کړه چې 2 کاله یې له دغه رسنۍ سره کار وکړ. د مرسل حکیمی کورنۍ ویلي دي نو ما وړي 2 کاله مخکې په سرطان ناروغۍ اخته شو چې د وخت په تیرېدو سره دغه ناروغي پرمختللې و. مرسل حکیمی د ښځو د حقونو په برخه کې کار کاوه او په دغه برخه کې یې ګڼې راډیوي خپرونې جوړې کړې دي. افغانستان د سوداګرو او صنعتکارو خوځ لخوا په کابل کې د لاسي صنایعو نندارتون ترسره شو. د دغه نندارتون یو تنظیمونکی سید قاسم ازادي رادیو ته وویل چې دغه نندارتون تیرونی د 3 ورځو لپاره د مینوالو د نندارې لپاره جوړ شوی و چې ګڼو خلکو پکې ګډون وکړ. د نوموړي په خبره په دغه نندارتون کې په 10 غرفو کې د افغان خوځ لخوا بیلابیل لاسي صنایع چې د افغان خوځو خپل تولیدات دي نندارې ته ایښودل شوي دي. یاد دی وی چې افغان سوداګرو خوځو مخکې تر دې د دوی تولیداتو ته د لازم بازارونو د نشټوالي له امله شکایت درلود او د بیلابیلو نندارتونونو جوړول یې په دې برخه کې موثر ګڼلی و.
ژبه د یوې ثقافتي پدیدې په توګه په ټولنه کې د لوړتیا او ځوړتیا ځانګړي پړاوونه تیروي. د ژبې پرمختګ د هماغه ژبې د ویونکو پورې مستقیم اړیکه لري. کچیری د ژبې له استعمال سره سرسری چلند وشي، نو په ژبې کې د غیر شعوري بدلون د رامنځته کېدا سبب ګرځي او دغه بدلون ګڼې ستونزې پېښوي. د هنر جاج په نننۍ برخه کې له لیکوال او ژباړن امید حیران سره د لوحو، اعلاناتو او د بازار د ژبې په اړه غږېدلی یو.
هنر جاج
ډیره مننه حیران صاحب چې خپل قیمتي وخت مو مخترا کړو. پښتنه مرسر کوم چې په بازارونو کې اعلانات، لوحې او داسې نور څه چې په پښتو ژبه لیکل شوی وي، اکثره وخت د ځینو املا غلطه وي، د ځینو بهرني کلمات پکې وي، ځینې نور مشکلات هم لري. دغه ډول لوحې او اعلانات چې په غلطه ژبه لیکل شوی وي یا په نادرست لیکدود لیکل شوی وي، څه زیانونه پېښیږي زموږ ژبې ته؟
د ستر واکمن په سپیشل نامه قدرمن محبوب صاحب تاسو ته زړه ډېر ټولو رتونکو سلام علیکم. دقیقا په ټول نړۍ کې دغه برخه کې علمی ادارې او اکاډمۍ چې د ژبې کاروالي برخه کې او د سمونې برخه کې او هم د عامه پوهاوي برخه کې خلکو ته پوهاوی ورکوي. یعنی موږ ډېر لیدل چې حتی د دولتي لوحې، د شخصي شرکتونو، هټیو او مارکیټونو او ملمسونو لیکدړې او لوحې په ناسمه پښتو املا لیکل شوی. دا واقعا یو لوی ستونزه ده او حکومت قانوني مکلفیت لري چې دغه برخه ته پاملرنه وکړي او د یو اکاډمیک ټولي یا د اطلاعات او کلتور وزارت د یو کمیټه لمخیا د ولایتي سیمیزو ریاستونو لاره دغه ژبنۍ سمونې راولي او دغه د لوحو لیکدړو او شوارونو بلبرګو هغه ژبنۍ مشکلات حل کړي.
زموږ په ځوان کول باندې یاغوی چې په مکتب کې دي او نوی له املا سره آشنا کی، یاغوی چې مثلا په بازار کې تیریږي او کم لوست کړی دی او له دغه املا سره آشنا کیږي او غلطی زده کی، په هغه څومره منفی اغیز کوي؟
دقیقا زموږ په پوهنیز نصاب کتابونو کې هم ډېرې املایي تېروتنې شته دي، حتی د لوړو زده کړو وزارت چپټرونو کې. موږ دا وایو چې دغه ریفورم باید سرتاسري رسي. یعنی په ژبنی برخه کې موږ په انګلیسي کې یو اولډ انګلیش لرو، یو میډل انګلیش او یو نیو انګلیش. یعنی هغه پښتو هغه توري چې یا بفغان شوی دي او یا هم د نوي لیکدو سره سم لیکل کیږي، دا به یو شان ولیکل سي او په ټولو لهو او لیکدړو او نصاب او په ټولو خبرونو کې په یو ډول ولیکل سي. دغه یو واحد دریز به تر مې سکی
ځوان کول څومره بیلاری کول شي دغه ډول؟
دقیقا احساس په خپل ځواب کې ځوان کول حیرانيږي. مثلا په لیکلي چکن کارن سوپ چې یو ورته ټول جمله د چیس خلک سر پینه خلاصيږي، د پرځای به ټول کې چې ګرمه خوروا یا خوروا یا لیکلي ډیکوریشن ان کارپوریشن سنټر په ننګرهار کې موږ سه لوهې لیدلې چلال باد خار کې، یا په کابل کې د نورو بهرنیو نمونو او جملو چې د زمونږ محاوره کې ستنه په تعلیمي نصاب کې شتاونه کاره پښتو دری توري دي، نو ځوان کول ورختا کیږي او دوی یو ډول د نار اور کې سر مخ کیږي چې دوی وی چې هغه تعلیمي نصاب کې کوم املاده صحیح ده که دا صحیح ده او که هغه سي لیکوالان لیکي. نو یو واحد دریز او ژبنۍ سیاست به رامنځته شي. دا واقعا ځوان کول او ذکرلانه او زکون کې بیلاره کوي.
او حیران سه اوس خو آزاد بازار دی او اعلانات او لوحې درس چې د آزاد بازار کې چاپي یو ورڅو ګرځي او چاپي چاپخونو مسؤلینو ته هغه چې چاپ کوي په دغه برخه کې کار کوي هغه ته څه کار دی؟ اکثر وخت زین لوحې د همغوی له خوا غلطی چاپیږي، ځکه یو دکاندار دی یا یو بل شخصي تجارت شخص هغه خو په دغه لیکو لوستو په دې چیزونو ډېر نه پوهېږي، نو راشي ورته وایي چې زما دوکان ته یو لوحه ولیک. هغوی ته څه په کار دي چې دغه لوحې اصلاح کړي، د هغوی د لوحو او د دغه ډول اعلاناتو په اصلاح کړي، د چاپخونو د مسؤلینو څه دنده ده؟
دقیقا نه، بدبخته اوس هغه چاپخونو ته جواز ورکړل شوی دی چې هغوی اصلا په علمي لحاظ ډېر ضعیفه دي او پختو یم له شایز زنه ده. یعنی باید هغه جواز وینه واخیستل شي، شرایط سخت شي د مطبول لپاره. اوس ریفورم لپاره، اصلاحات لپاره یو ځانګړی اجرایی کمیټه وټاکل شي تر څو دوی لپاره شرایط سخت کی، یا هم دوی باندې قیدات وځي کې ورکشاپونه او لنډمهالي کورسونه دوی جوړ شي، حداقل د سمې لیکنې برخه کې. یعنی کابل ښار کې چې کومې مطبعې دي په سلو کې اتیا حتی پښتو یګانې نسمې لیکي، نو نور یو مطبع رئیس په حمزدار یا باندې لیکي، بل ډبل یا ورکي، دغه تم یو واحد هغه نسته، دوی ژبنۍ لیکدود نسته. نو دا ستونزې ډېر زیاتې دي. اطلاعات کلتور وزارت، لوم اکاډمۍ او د حکومت په لوړه کچه باید دغه برخه ډېر جدي پاملرنه وکړي، او لکه ګاونډیو هیوادونو په شان یو ژبنۍ سیاست رامنځته کړي او یو واحد املا او دغه برخه کې عامه پوهاوی ورکړي.
او څه فکر کوي په دغه برخه کې اطلاعات فرهنګ وزارت او د تورته نورو اداراتو کار کړی؟
تر اوسه پورې د دوی کار په هیڅ حساب دی. اوسه پورې هم د اطلاعات او کلتور وزارت کله لوحه د اطلاعات او فرهنګ وزارت لیکي، کله اطلاعات او فرهنګ وزارت لیکي الف تل حسب کی ولایتي برخه کې، مثلا جلال آباد کې د پخوا د ننګرهار اطلاعات او کلتور ریاست یو کمیټه ټاکل شوی د لوحې او لیکدړې دغه کې ژبنی اصلاحات راولي. هغه د ژباړې پر ځای ترجمه لیکلی، یعنی دوی ژباړه چلی پکړې و ویلی دکاندار ته توسه کړو چې تاسو هټېوال تیو چې تاسو ترجمه ولیکئ. یعنی دوی ته ژباړه پردې لغت ښکاری، حال دا چې دا پښتو کړه پښتو. یعنی د دې معلومی چې کمیټه خپل نه پیداله، نو دغه برخه کې باید ریفورم راسي او هغه چاته دادنده ورکړي چې په ریښتینی ډول په ژبه پیږي او د نوې ژبې سره بلدي، نوې لیکدود سره بلدي، او هغه پخوانی لیکدود او د نوی لیکدود ترمنځ باید په دغه توپیر باندې پوهیږي. یعنی هر اقل ژپوي، نو که د کمیټې ټول غړي ژپوهان نه وي، نو په راس کې په سر کې مشر دا سوګي چې هغه په ژبه باندې پوهیږي.
ها همدلته بیا هم تم کیږو دغه ډول لوحو لیکل، او دا خصوم لیکل شوي دي موږ په ښارونو کې بازارونو کې ګورو، او رښتیا هم بیخي زیاتې دي. زموږ په ژبه څومره منفي اغېز کړی؟ آیا زموږ ژبه مختلطه کړې، ګډوډه کړې ده او کنه؟
دقیقا هر هیواد خپل ملي ټرمینالوژي لري، خپل اصلاحات لري. یعنی که په امریکا او انګلیس کې تاسو د ساکر فوټبال ترمنځ توپیر کوي، چې هغه خپل اصلاحات لري. یعنی موږ دلته وارداتي ډیر اصلاحات لرو چې هغه ژبه باندې منفي اغېز کړی ده. یعنی په تعلیمي نصاب او په دولتي دوایرو کې موږ یو ټرمینالوژي لرو، بیا ځینې لغتونه او جملې چې د ایران نه راوړل شوي دي یا انګلیسي نه راغلي دي، هغه د هغوی ټرمینالوژي جدا ده. یعنی دا په ژبه کې انارشي راولي او واقعا زموږ د ملي او سیاسي هویت باندې بد اغېز کوي او یو ژبنۍ ګډوډي رامنځته کوي، چې دغه باید دغه برخه کې یو کړنلار او پراخ کاروسي او یو میکانیزم رامنځته، تر څو چې دغه ژبنۍ سمونه سمې شي او تفکیک وسی د نور سره د پښتو دری لیکدود او لیکنې.
ډیر مننه،
خوشاله اوسئ.
زو رحمان سپینغر د کونړ ولایت هغه ځوان لیکوال او ژورنالیست چې په کومه موده کې ډیر اثر چاپ کړي. هغه نه یوازې دا چې تخلیقي برخه کې لیکوالي کوي، بلکې د ټولنیزو موضوعاتو په اړه څېړنې هم کوي. د فنکار په نننۍ برخه کې زموږ همکار روح الله انوري له نوموړي سره د هغه په فعالیتونو مرکه کړي.
فنکار
نوم زیور رحمان دی او تخلص پنغر کومه
د کونړ ولایت په مرکز اسداباد کې کابو 15 دیش کال وړاندې پیدا شوه يم. لومړنۍ زده کړې مې همدلته په مراخان لیسه کې کړې. تقریبا 1303 کال کې د مراخان لیسې نه فارغ شوم. بیا د کانکور ازموینه مې ورکړه او بیا د ننګرهار پوهنتون د ښوونې او روزنې پوهنځي ته کامې شوم. هغه مې ولوسته او پښتو څنګه مې البته ولوسته او په 1309 کال کې له هغې فارغ شوم. بیا مې ګڼې دندې تر سره کړې چې زیاتره له رسنیو مطبوعاتو سره او اوس هم په دغه برخه کې کار کوم.
مننه. اکثره ملګری چې د پوهنتون نه فارغ شي یا دغه سیله کته چې ویلې رسنیو سره کار کوي، هغه یوازې نه چې هماغه ریپورټ جوړوي یا وی، بلکې نورې لیکنې کوي، شاعرۍ ته مخه کوي. تاسو په کوم طرف تللی استئ په دې دغه کې؟ نثر زیات لیکلی دی که شاعري هم کړې ده؟
ولا نوری صاحب، ما خو دواړو برخو کې هڅه کړې، خو له بده مرغه د شعر په برخه کې کامیاب نه شوم. هغه استعداد را باندې خدای نه دی لورولې، که څه هم ډېره هڅه مې کړې، خو په دې بله برخه کې لیکنې برخه کې بس داسې نشم ویلې چې ځان ډېر لاسبرې ګڼم. خو خیمه یو څه هغه د خبره اخوا دې خو یو څه کوو، یو څه سپین کاغذونه تورو. د شاعرۍ په برخه کې که شعر نشم لیکلی، د شعر ویلو سره مې نهایي ډېره زیاته مینه ده. ته باور وکړه چې دلته زیات ادبي ناستو کې چې دلته زمونږ په چاپېریال خوښه کې کیږي، زه پکې د نورو شاعرانو شعرونه راخلم او ډېر د زړه د مینې ویم. د دې تر څنګ کله چې د رسنیو سره مې کار کوو، البته غږیزو رسنیو سره، نو هغه کې ما هم د ټولې ادبي خپرونې همدغه د شعرونو خپرونې دا به ما چلول.
مننه. تر اوسه پورې په کوم موضوعګانو باندې کتابونه لیکلي، څو دي او چاپ شوي کنه؟
او ما خو انوری صاحب کتابونه تقریبا ډیر زیات لیکلي دي، خو لاغي لمن زدري کتابونه زما چاپ شوی چې یو په 1990 کال کې د 2002 په اندازې د مومن خبرندوی ټولنې لخوا چاپ شو. مړه مینه نوم می ورکړو، البته نوم خو ما بل ورکړو، خدای خبرندوی ټولنې بیا ورته ورکړو. هغه کتاب زما د لندو کیسو کتابو چې ما خپل لیکلي دي، البته سمو دا وړاندې می دوه کتابونه نور چاپ شو. هغه هم د التیو پاړه به هم وغه گیګه مهغه یو د شیرونو راټولونی دی، واغه شیرونه دی، مثال د شاعرانو د شیر لمنځه خه بیتونه دی. البته په بخنه د شاعر ټول شیر بخ کولې وی، خو هغه بیتونه چې د دریز او مثال د سټیټ چارو لپاره ډیر خمه تبرېخه د لغه میرا ټول کړی دی. پاغي کتاب په میدی ترڅنګ چلوریزی، هایکو، ټپیزی، لنډې، دا شین هم را ټول کړی دی چې ان شاء الله تر ډیره بزرم د دریزواله او سټیټ چارو لپاره چې په ادبی ناسو کې شاله ډیر ګټور وی. د دې ترڅنګ بل کتاب نه ګولډن پوس یا تلای څرګندونو په نوم چاپ کړی دی. دا هم د ورتیا لمخ یو غدا چې دا د فیسبوک اغه د تکړه لیکوالانو او نوموتو لیکوالانو پوسټونه دي چې ما دا غوی د نوم سره راخصی دی او دا غوی د نوم سره می چاپ کړی دی، چې په دې کې بیلابیل پوسټونه دي، مثال ټولنیز موضوعاتو پر پوسټونه دي، هغه می راټول کړی، اسلامي موضوعاتو پر پوسټونه دي، ډیر اړخونه لري. د دې ترڅنګ زمانور ګڼ شمیر کتابونه دي چې زین نمونه وایما. یو قربا په نن د لندو کې سو ټولګه ده چې دا هم زما خپل کیسې دي په بیلابیل موضوعاتو ملي کړي دي، دا هم چاپ ته چمتو ده. د دې ترڅنګ روایتي کیسې دي، دا ما هم راټول کړي دي. دا انوري صاحب دسي کیسې دي، مثال یو مجلس کې ناس یو چا کیسه کړي ده، عبرت پکې دي، فن پکې دي، دا یو فولکلور یو برخه ده. دا ما راخص دي د کیسې باندې مې ورکړی، مې ټیکی پټی کې هغه راخص یو هنریت مې ورکړی دي. د خپل وسر البته موږ به څه هنر ورکو، نو هغه مې راټول کړي دي او د دې ټولنې د مثبت لوري تګ لپاره او د اصلاح لپاره مې دا کار کړی دی. دا هم چاپ ته آماده دی او تقریبا خبره هم نهایي شوې ده، ډیزاین هم شوې دي، شاید دا هم لنډ ورځو کې چاپ شي. بل کتاب مې ټولنیز ستونزې او حل لارې په نوم یو کتاب باندې کار کوم. ما انور صدا تقریبا 500-600 ترمن موضوعګانې دي چې زموږ ټولنه کې کوم ستونزې دي، هغه مې د اسلامي او ټولنیز اړخونو د نظر څېړلې دي. ګڼو کتابونو نه پکې استفاده کوم، خپل لوري مې پکې هم ځای کړی دی او بیرته مې د خپل لوري او د زیاتو ماخذونو پر مټ داغه حل لارې راوستلې دي. مثال زمونږ په ټولنه کې نشې توکو استعمال، یا په بدو کې د خولور ورکول دي، یا د ولور اخستل دي، یا مثال دروغ ویل دي، واده خلافی ده، مثال اسراف کول دي، ته ګڼې نور ډېر موضوعات پکې دي. بس ماته چې کومه مهمه کار شي ما غیر اخیستې دي. د دې ترڅنګ انوري سی بل کتاب باندې هم کار کوم چې هغه د ژوند ارونه یا اصول نومیږي. نوم خو مې ورته لا تر اوسه نه دی غوره کړی، خو لکه موضوع یې همدغه ده چې مونږ یعنی ډېر داسې نزاکتونه مونږ نه مراتو. وروره د وخانې ته لاړ شو، شپخانې ته لاړ شو، خبرې په تیزه کړو. مثال یو ځای کې داسې ځای یو چالته باید مونږ په ټلیفون خبرې ونه کړو، نو دا د ټلیفون آداب شو مثال، یا د مجلس آداب شو، د خبرو کولو، یا د ډوډۍ آداب شو، یا په لاره کې د تګ آداب شو، یا مثال په جومات ته د نوتو آداب شو، یا مثال د مشر سړي سره د مخ کېدو. یعنی دغه په آداب او په ارونه اصولو باندې راڅرخي. په دې مې تر ډېره کار کړی دی.
سپینغر صاحب، اکثر شاعران او لیکوالان چې کتابونه ولیکي، شعرونه ولیکي، هغه بیا د چاپولو وس نه لري. ستا خپل څه حالات دي؟ چا در سره مرسته کړې په چاپ کې که نه خپل دې چاپ کړي؟
ډېره مننه، ډېره مهمه پوښتنه ده. رښتیا منوري صاحب، موږ ډېر تکړه تکړه خلک لرو، خو د مالی پلوه، کمزورتیا له پلوه دا بیچارهګان هماغسې څه لیکلي وي یا بس ورک شي او یا څه شي او چاپ نه شي. زه خو مخکې له دې نه چې خپل خبرې وکړم، زه یوه غوښتنه کوم انوري صاحب، که زموږ دا پانګوال د پښتو ژبې د پرمختګ او بډاینې لپاره د خپلې پانګې نه په کال کې 10,000 روپۍ هم دوی وکاږي، دې ته نو زه مطمئن یم چې موږ به په میاشت کې یا په کال کې د 100 نه زیات کتابونه چاپ کړو. خو له بده مرغه دوی دا کار نه کوي، یا ژبې سمینه نه لري، یا اړ شوي نه دي، هر څه چې وي. خو زما ترې هیله ده چې لیکوالان او شاعران سره مرسته وکړي، ځکه دا ژبه هم د مور حیثیت لري. راځو چې تاسو پوښتنې ته انوري صاحب، ما د مړه مینه لنډو کیسو کتاب چې دی، زما د ګران ملګري استاد محبوب شاه محبوب په زیار باندې مومن خپرندوی ټولنې وړیا چاپ کړی 2000 ټوکو کې، همدغه مړه مینه د لنډو کیسو کتاب. پاتې دا دوه کتابونه مې چې اوس د تېرو موده کې چاپ شو، انوري صاحب هغې لپاره مې ډېر ورونه وټکول خو چا مرسته ونه کړه. بیا هم یو ملګري مرسته وکړه، کمه وه خو ماته په ډېر څه باندې منظوره ده. بیا دغه د خپرندوی ټولنې چا چې چاپول، نیم مصرف هغوی وکړو، نیم ما وکړو، په نیم کې ما سره ملګری یو څه کومک وکړو، نو ما د ژبه کړی دی.
لکه څنګه چې تاسو ویلي، فیسبوک دی، انټرنیټ دی، ویب سایټونه دي. اکثره خلک چې انټرنیټ ته لاسرسی لري، هغوی هم د انټرنیټ کې مطالعه کوي. د کتاب مطالعې ته زیاتو خلکو شا کړی ده. ستا د کتابونو څه حالات دی؟ مطالعه خلک کوي نه کوي؟ څوک اخلي که نه اخلي؟ تاسو به معلومیږي
انوري صاحب؟ بالکل، د نړیوالو انټرنیټي شبکو یا په تیره د فیسبوک په رامنځته کېدو مطالعه کچه ډیره راټیټه شوې ده. خو په دې برخه کې ځینې ځوانان کار کوي. ما خپل څو لیکنې، زه دلته د جریدې مسؤولیم، د میاشتنۍ زاغې کې کوشش کوم چې داسې مضامین خپاره کړم چې خلک وهڅوم چې مطالعه وکړي. خو له ما د مرغه بیا هم د هغه هیوادونو مثال د نورې نړۍ په پرتله موږ مطالعه دود بیخي نشته دی. زما کتابونه چې دي، ما خپل کله داسې معلومات نه دی کړی، خو تر کومه چې زه پوهیږم دغه د شعرونو کتاب مینهوال ډېر زیات لري. په تېره ځوانان، ځکه انوري صاحب دوی راډیوګانو ته په بېلابېلو خپرونو کې زنګونه وهي، هم دغه کتاب نه استفاده کوي، یا دې ته ورته کتابونه نه استفاده کوي، ځکه هغې کې ډېر ګولډن شعرونه، طلایي شعرونه. ځکه څه هم د یو شاعر مال دی، ټول شعرونه ښکلي به وي، خو هغې نه منځ نه موږ یو څه غوره کړي وي. نو یا لنډون له وجې خلک د دغې نه ډېره استفاده کوي، یا په ناستو کې، یا په غونډو کې. ما خپله دلته لیدلې ډېره استفاده ترې کونړ کې کېږي. نور د ننګرهار او نورو سیمو نه زه معلومات نه لرم، خو تر کومه چې زه پوهیږم دغه کتاب ښه بازار لري. دا بل کتاب هم د منځپانګې له مخې ډېر ښه کتاب دی، ځکه د ډېرو قوي قوي لیکوالانو پوسټونه چې په فیسبوک کې ما سره ملګري دي، ما راخیستي دي، د هغوی په اجازه مې دا کار کړی دی. خو له بده مرغه هغه کتاب شاید دومره بازار ونه لري. زه داسې فکر کوم، داسې دقیق پوښتنه مې نه ده کړې، خو په ټوله کې زه اوس یو څه مثبت طرف ته روان یم. د مطالعې او د کتاب اخیستنو په
من کله د شاعري هم کړې ده، هم نمونه لري ځان سره.
انوري صاحب، ما خو په پیل کې ویلې چې شاعري ډېر ګران کار دی، او ما هڅه کړې ده خو نیمه بریالی شو. ته باور وکړه، تر اوسه زه کوشش کوم، مطلب شم لیکلې، مطلب شم ویلې، خو وروسته شعر نه شم لیکلې. دغه سي د نن نه یو لس نه زه خوشته ده. انوري صاحب خو هغه استعداد خوده نه دی راکړي.
استعداد به می خو هغه ځنې خلک وایي چې ما باید
الهام راځي،
الهام وشو، یا د شعر ملکه می ده. ته زما په خیال نه د شعر ملکه لري او نه الهام در باندې.
انوري صاحب، دا ځین شاعران چې عاشقان وي کنه، یا مثال د انسان سره مینه وي، یا د وطن سره مینه وي، یا د دین سره مینه وي، خو یو انګیزه وي. زه الحمدلله د ټولو سره مینه لرم، خو له بده مرغه زه هیڅ نه پوهیږم. ته باور وکړه، کله را باندې الهام راځي، دغه مطلب چې زه لیکم دا هم الهام دی، خو دا الهام نیمګړی وي، ځکه نور نشم. اندغه زته یو خاطره وایم ګران ملګری محمد واسیل ویصال چې وس هم ساسي همکار دی ما او د ټولګیوالو نو تقریبا نه کله وړاندې خبره ده نو ما او ته شروع زه خدا شیر نشم لیکره تاسو شیرونه لیکي کزه لیکنه وکم نو لیکنه خو بیل ارزخ لري او شیر بیل کنه مې بای زه تاسو برابر شم نو هغه ویلې مړه څه کې خو بس ژوند دې کوي شاعری څه کې ودا کنه خو زه بل ورته الهام را باندې راغی یو بیت می ولیکو نور به ډیر کوشش کوم مخ کې نشو متله نو به داګه دې کور ودا دې خو شاعر کنه خو بیل هم مغوی کسبی وی تقریبا شاعری کسبی وی کسبی شوی وی پر اسغه نور امرسته وکړه غزل پوره شو زه یو دوه بیتونه ویم نور نه هېره د سیده انوري صاحب لکه سپوږمۍ چې په اوبو کې ناڅي داسې مزړونه په سینو کې ناڅي داستا ایمان باندې شکی غوندې شم حسې ایمان دی په تسبو کې ناڅي
څه پیغام لري لیکوالانو ته شاعرانو ته چې څه قسم لیکنی و کې لیکوالان او شاعران څه ډول شعرونه ولیکي نظمونه ولیکي
انوري صاحب شاعر او لیکوال عادي خلک نه دي شاعر او لیکوال هغه څوک دي چې دوی په ټولنه کې هغه څه ویني چې عادي خلک یې نه ویني نو د همدې له امله دوی ډېر ارزښت لري زما هیله دا ده لکه څنګه چې رحمان بابا تر اوسه ژوندی دی یعنی شیرونه وسه پورې داغې د شیرونو له امله رحمان بابا یادیږي یعنی ژوندی دی تقریبا د خلکو په زړونو کې دی یا خوشحال خان خټک یا زموږ نور قدرمند شاعران چې وسو پات شوي دي یا ژوندي شاعران دي دا خو یې وجه هم ده د هغوی ته شیرونه لیکلي چې تلپاتې ارزښت لري امنځپانګه فکر احساس هغه عاطفه یې پکې داسې وډلې ده چې هغه تلپاتې شیرونه دي زما مطمئن یم چې پیړی پیړی تیرې شي د دوی شیرونه نه مړه کیږي زما هیله هم دا ده د ځوانو شاعرانو نه د چکچکو او ها ها هو هو او یا د چا د خوشحالۍ لپاره شیرونه ونه لیکي واقع د ټولنې ستونزې را برسېره کی چارواکو ته د شیر په ژبه ورسې د لیکنې په ژبه ورسې په ټولنه کې بل ستونزه د پام ولس کې کم ستونزه مثال د نشې توکو ستونزه مونږ لرو ټولنیز ستونزې ناخوالې شته د مثال مخکې ورته ما یادونه وکړه په دې یو کتاب هم لیکم هغه دې پکې راوخلې کوشش دی وکړي داسې لیکنې او شیرونه ندی وای چې هغه تلپات شي او دوی ک بیا نیوی د دوی د شیرونو او د کونو لامل دوی یاد شي
د هنري ادبیاتو په جوړښتونو کې کیسه غ جوړښت دی چې د ساتيري فکر کولو او پیغام وړاندې کولو په منظور کارول کیږي د زرپانی په ننني پانه کې فرشته غنی کیسه کوي
زرپانا د خندار مان لیکوال نومان دوست په دوړو منګولو یې دوګو سرونه ورشټینګ کړل او بیا یې داسې ټکانونه ورکړل لکه د کور ټولې خیخې چې ماتې کړې وي د سترګو کاسو ته یې تروې اوبه ورننوتې پوزه یې کش کړه او ویل یې خندا پسې دې مړه مړه یم خو ستا شونډې بېرته نه شوې ستا خندا مې آن د لسو ماشومانو په منځ کې صحیح کوله چې له انګړه د باندې به دې خندل پو بشون چیز ما شوخه کی د څه وشول بیگا هم چوپه خوله تیرش په هم خاموش او ور پسې تیرش په هم ګندلی خوله اخر والی یو ناڅاپه شرنګ شو پښو د پیالو ډک پتنوس کې پخه کې خودا میرمن نه غزا کی کېناستا کلمه یې تیر کړه او لړزی پسې واخیسته او خو دی خو یې وکتل ټول خریدل ورو یې شړی لري کړه انګړ ته وته سپوږمۍ د انګړ منځ ته راغلی وه او د دیوالونو په سرونو چرګان غلی غلی ناست وو ورو یې له تناره غټ چای بر راپورته کړ لوټکه یا کوزه یې ترې ډکه کړه او ژر ژر یې اودس وکړ برانډه کې پر جای نماز ودرېده نفل یې وکړل او بیا یې اوږدې دعا وکړې خو بیره او هیبت ترې لرې نه شو خپل بستره کې وغځېده اړخ په اړخ اوښته پورته شوه غلی یې ټیمي باکس پرانیست یوه جوړه کالی یې ترې راوویستل ځان سره یې بړستنې لاندې وغځول ورو ورو یې پرې داسې لاس وهه لکه زوی چې له کاره ستړی سومانه راغلی وي خو خوا کې یې ویده شوی وي بیرته یې کالی قات کړل خپل ځای ته یې ورسول له الماری یو کوچنی جام را واخیست له اوبو یې ډک کړ څه یې وسخلې او په څه یې ګوتې لمدې کړې ګوتې یې مخ او ګریوان ته ونیولې پرانیستلې یې او حلقه کولې او د اوبو څاڅکي یې پر ځان پاشل لږه شېبه وروسته بیا په احتیاط انګړ ته ووتله خو دا ځل سپوږمۍ تللې وه هر خوا تپه تیاره وه څو ګامه یې برانډه کې واخیستل او بیا خپل ځای ته راغله شېبه وروسته له نږدې جمعه ته د اذان غږ راغی میرمن آرامه شوه
ورو ورو یې ویره کابو شوه. له لمانځه وروسته تر ډیره په اوږده سجده پریوته. بیا یې لاسونه لاپه کړل. غټې غټې اوښکې یې د مخ په ګونځو کې تاوېدې را تاوېدې پورته شوه. کوزه یې له اوبو ډکه کړه او بیا یې لور ته غږ کړ. هدیرې ته ځم، نن شپه دې ورور هیڅ خوب ته نه یم پرېښي. او بیا همداسې ووتله. شاوخوا ګڼ تازه قبرونه وو، څو اوږده، څه متوسط او څه لنډ. د یوه متوسط قبر خوا ته ودرېده. د قبر په سر شنې ګیاته یې اوبه ورکړې او بیا شناختې ته داسې نږدې کېناسته لکه په غوږو دروند سړی چې پر کټ پروت ناروغ خولې ته غوږ ښه نږدې کړي. پر قبر یې دوه درې ځلې لاس کش کړ، لکه قبر کې چې یې ساه پوکلی وي، لکه د قبر بندیوان چې بیرته ژوندی شوی وي. خبرې یې ورسره شروع کړې. زویه، و زویه، زما خندرویه زویه، ولې بدل شوی؟ ستا خندا پسې مرم، خوب ته مې راشي خو غلی یې، خپه یې، مروار یې، اخر ولې؟ لکه خپله ګناه چې ور معلومه شوي وي. سترګې یې ټیټې کړې. زویه، ته د کار نه وې، ته مې باید مکتب ته لېږلی وای. اوف غریبی، که تا په هغه ورځ مې له ځای کې خستی یا زړین خرڅولی ولې به؟ سلګیو پسې ونیوله، له شناختې یې لاسونه چاپېر کړل لکه له بېخه یې چې راکاږي، لکه بیرته چې خپل زوی د خاورو له غېږې راپورته کوي. کټ مټ د هغه وخت په څیر چې انګړ کې به کله پړ مخې ولوېد، دی به ورمنډه کړه، ژر به یې راپورته کړ او بیا به یې تر ډېره سینې پورې جخت نیولی و. چوپه چوپتیا وه، لکه ټول مړي چې د دې مور خبرو ته غوږ غوږ وي. مېرمنې شناخته ښکل کړه، همداسې یې پرې سر زوړن نیولی و، سترګې یې پټې شوې. جمیل غوښتل مور ته څه ووایي خو جرأت یې نه شو کولی. تر ډېره یې سترګو ته غلي غلي ورکتل، خو د مور فشار مجبوره کړ، نو کیسه یې پیل کړه. مورې، مورې، هغه ورځ دې یاده شي، هغه ورځ چې شاوخوا غوڅ شوي هډونه پراته، هغه ورځ چې بې ککرو جسدونه خوځېدل، هغه ورځ چې پر جسدونو اور بل و، لکه دیوان چې میله کوي او د میلې لپاره انسانان سیخانو کې ورکړي وي. مورې، هغه ورځ دې یاده شي، هغه ورځ چې سرونه له تنو جلا پراته، هغه ورځ چې هیڅوک نه پوهېدل کوم اندام د کوم بدن غړی دی. مورې، زما خپل بدن ته پام و چې له درز سره ټوټه ټوټه شو. لاسونه مې هوا ته والوتل، خدای خبر چیرته به تللي وي. پښې مې بله خوا لاړې، سر مې له مخ سره دوه ځایه شو، نیم ورک شو او نیم. مورې، هغه ورځ چې زما تابوت تاته در وسپاره، ما ډېر در وکتل. ما غوښتل چیغه وکړم او ووایم چې تابوت خالي دی، یوازې نیم مخ مې پکې دی، خو وویرېدم. ما ویل هسې نه، زړه دې وچ. مورې، ستا ګیله په سترګو، خو زه څنګه خندلی شم؟ خندا ته خو پوره مخ پکار وي.
د ادب جام په نننۍ برخه کې د لوګر ولایت د یو پخوانی شاعر محمد اخونزاده ژوند تم کیږو. د ادب جام دا برخه سهار ګل امیرزی وړاندې کوي.
ادب جام.
فیض محمد اخونزاده. د انګریزانو د لومړۍ، دویمې او درېیمې جګړې په نتیجه کې ک له یوې خوا د افغانستان د خلکو په ژوندانه باندې ډېرې بدې اغیزې راغلي، خو له بلې خوا یې افغانان د خپلواکۍ او ازادۍ د ساتلو لپاره چمتو کړي دي او پښتو ادب یې د جنګي او رزمي لارې څخه بډایه کړی دی. په دې معنا چې د کلیو او بانډو او بې سواد شاعرانو د جنګ پیښې په حماسي شکل نظم کړي دي او پوهانو هم په دغه ملي نهضت کې ونډه اخیستې ده او یو شمیر داسې کتابونه لیکلي دي چې دغو کتابونو په هغه وخت کې خلکو ته د ازادۍ ډیر ښه درس ورکړی دی. له دغې ډلې یو هم تکړه مجاهد روحاني شاعر او د لوګر د موسی اوسیدونکی فیض محمد اخونزاده دی. چې بابا صاحب زاده او په صاحب زاده سره هم شهرت لري. فیض محمد اخونزاده په قوم حسن خیل یو خالم مجاهد او روحاني سړی وو. د 1255 هجری کال په شاوخوا کې زیږیدلی دی. د امیر شیر علی خان په اوله پاچاهی کې یعنی په 1293 کال کې د روزی مجاهدین په نوم په پښتو مثنوی او کتاب ولیکه. د مقصد د دې کتاب لیکلو څخه دا و چې خلک د دینی تبلیغ للارې د جهاد او خپلواکۍ ساتنې لپاره چمتو کړي. دغه کتاب 115 مخه لري چې پیلن د علوم اکاډمۍ په کتابخانه کې خوندي او 5000 بیتونه لري. په دې کتاب کې ځینې ښه اخلاقي او تبلیغي مضامین هم شته. د ده د نظم ژبه ساده، روانه او هر سړی پرې پوهېدی شي. خو ګوریدونکو، دا هم د فیض محمد اخونزاده د نظم یوه ټوټه چې د دې خپرونې دا برخه پرې پای ته رسیږي. د جنت نسیم لګیږي، د جنت نسیم لګیږي، ښه غوټۍ او ګل غوړیږي، امبر بویا هر چمن دی، امبر بویا هر چمن دی، خندان هر نرگس سمن دی، هر گلاب طرف شان دی، هر سنبل کا گل نشان دے، ہر گلاب اتر نشان دے، ہر سنبل کا گل نشان دے، چکارغ یا مردار خور وی، لدی باغ بے سڑ تور وی، چکارغ یا مردار خور وی، لدی باغ بے سڑ تور وی، صرف مکڑی بلبلانو، واخلی خون لدی گلانو، صرف مکړې بلبلانو، واخلې خوند لدې ګلانو، پاڼې یوسې لدې ګلو، غنچه واخلې د سنبلو، پاڼې یوسې لدې ګلو، غنچه واخلې د سنبلو، عیش طرب او کامرانی کړی په چمن کې، خوشحالی کړی.
شعر د ذاتی جذباتو او احساساتو څخه راوته هغه پیغام دی چې لیکي د هر چا د وس کار نه دی، او شاعر بیا د ټولنې له هغه اشخاصو څخه دی چې له نورو جلا او د خپلو دوه سترګو ترڅنګ دوه نورې هغه سترګې لري چې بل څوک یې نه لري. د ورېښمین خیال په نننۍ برخه کې ډکلمه شوي شعر ته تم کیږو. ل خاموشی جهان نسکور دے، زپزان زوریگم، خود وحشت را پس شور دے، زپزان زوریگم، ل خاموشی جهان نسکور دے، زپزان زوریگم، خود وحشت را پس شور دے، زپزان زوریگم، چې مې وران شوه د زړه کور دے، زپزان زوریگم، او درد می هر اندام کې خور دے، زپزان زوریگم، لخوب ویخشم فکر وکړم صداقت وکنزم، لخوب ویخشم فکر وکړم صداقت وکنزم، د یو نامر د دوست پیغور دی، زپزان زوریگم، بلها مو دوش ولزان انتقام اخلمه، بلها مو دینمه رنگ سکور دی، زپزان زوریگم، چې مې وران شوه د زړه کور دی، زپزان زوریگم، او درد می هر اندام کې خور دی، زپزان زوریگم. ډیر می پزان پسې جړلی راغلم، ډیر می پزان پسې جړلی راغلم، زخمونه ټول می دې زبیخلی راغلم، خپل ټول حواس می دې شندلی راغلم، بلها غمونه می تیر کړی راغلم،
ډیر می پزان پسی جړلی راغلم زخمونه ټول می دی زبیخلی راغلم خپل ټول حواس می دی شیندلی راغلم بلها غمونه می تیر کړی راغلم بهغه خار کې ځان ساتل سخته و بهغه خار کې ځان ساتل سخته و زکه اندام اندام تر کلی راغلم ډیر لاسونو سروم روړلم ډیر بد نیتونه می لیدلی راغلم ډیرو لاسونو سره وم روړلم ډیر بد نیتونه می لیدلی راغلم د خامې وینې بوی په کلی خور دی خامې وینې بوی په کلی خور دی پتری د شونډو می تروړلی راغلم محبوبه ستا هم سترګې نه غړېږي محبوبه ستا هم سترګې نه غړېږي ما هم لغمه شراب څښلی راغلم ډیر می په ځان پسې ژړلی راغلم زخمونه ټول می دی تروړلی راغلم خپل ټول حواس می دی شیندلی راغلم بلا غمونه می تیر کړی راغلم
هغه بیا را تیاریږي ہے دبلې پسر ولاړه هغه بیا را تیاریږي ہے دبلې پسر را باند زور شی سازوانی دا چی می وجنی مرگستانا گلی نشتا